دا ازادي رادیو ته د ماشام شپږ بجې سوي د ازادي رادیو د خبری مجله زموږ د نن ورځې د خبرونو د ماښامنیو دوو خبری مجلو لومړۍ ده. په دغه نیم ساعت کې به تاسو ته د ازادي رادیو د نن ورځې مهم خبرونه او رپورټونه وړاندې شي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره ګوري او د دوی د خبرو تمرکز به تر ډېره حده د افغانستان پر وضعیت وي. او د خبرونې نور مطالب به وروسته درته معرفي کړم. اول به احمد شیبر ته وار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند کې په لسګونو طالبان وژل شوي. د افغانستان او ایران ترمنځ د امنیتي او اقتصادي همکارۍ سند چمتو کیږي او په قبایلو کې د پاکستان پوځ تر شلو ډېر مشکوک تروریستان وژلي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنیه قمندان وایي چې د لشکرګاه د باباجي سیمې او نادعلي ولسوالۍ کې د تېرې شپې په جلا عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال وژل شوي دي. پاسوال نبی جان ملاخیل ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه ملا ناصر چې د دوی د ټولو سرو قطو قمندانو هغه مرسه په دې جنګ کې ملا غني بیا مرسه او همدارنګه له دوی سره شپاړس نفره د تېرې شپې په جنګ کې مړه شوي دي او په مجموعي توګه باندې تقریبا له اتیاو نه زیات د دوی د دوه درې ورځو په جریان کې هلته مابین لاړ دي.
په همدې حال کې د کاپیسا امنیه قمندان عبدالکریم فایق هم نن په مرکز محمود راقی خبریالانو ته وویل چې په دغه ولایت کې په وروستیو دوو اونیو کې شپېته وسلوال په عملیاتو کې وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان او ایران ترمنځ به د امنیتي او اقتصادي همکاریو د سند متن تر یوې میاشتې پورې چمتو شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې په خپل دفتر کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د خبرو پر مهال وویل د دې سند د بشپړېدو لپاره کاري کمیټه کار کوي او تمه ده چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د جودپور یو چارواکو د بحث لپاره چمتو شي. د ایران سفیر هم وویل چې تهران پر دې سند کار کړی دی. د دې سند په اړه د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روان کال په پیل کې د ایران د سفر پر مهال خبرې کړې وې. تمه ده چې د نومبر په شلمه د افغانستان یو پلاوی د همدې امنیتي او اقتصادي سند پر سر د خبرو لپاره تهران ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې ډېر ژر به د سرپرستو ادارو لپاره مسؤول کسان وګمارل شي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
حکومت تر حال تکمیل شده نه تقریبا
حکومت د بشپړېدو په حال کې دی. تقریبا بشپړ سوی هم دی. د ګوتو په شمیر یو شمیر بستونه چې پاتې دي هغه ته به هم پر راتلونکو څو ورځو کې مناسب کسان ورسي.
د افغانستان لوی څارنوالي او څلور ولایتونه لکه بلخ، بدخشان، نورستان او کندوز هغه ادارې دي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ لوبډلو ترمنځ په زیمبابوی کې یو ورځنۍ لوبه روانه ده. زیمبابوی په ټاکلي اوورونو کې افغان لوبډلې ته 115 منډې هدف ټاکلی دی. په ځواب کې افغان لوبغاړو تر دې دمه د درې لوبغاړو په سوځېدو 121 منډې کړي دي. دا لوبه روانه ده او داسې ښکاري چې افغان ټیم به یې وګټي. د پاکستان پوځ وایي د هوایي بریدونو پر مهال 20 ترورستان د افغانستان پولې ته څیرمه وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې تېره شپه پاکستاني جنگي الوتکو د تیرا او خیبر په درو کې بمباري وکړه. په دې اړه پوځ نور معلومات نه دي ورکړي. تر اوسه د دغې ادعا تایید د خپلواکو سرچینو له لورې نه دی شوی ځکه چې خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې قبایلي سیمو ته ورشي او د جګړو راپورونه ورکړي. د بشري حقونو څارونکي ډله یا هیومن رایټس واچ د جاپان له صدراعظم شینزو آبی غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا له سفر څخه په استفادې هلته د بشري حقونو د وضعیت مسله یاده کړي. د جاپان له صدراعظم سره په دې سفر کې د جاپاني شرکتونو نږدې 50 تنه استازي ملګري دي. دا سفر نن له منګولیا پیلی شي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به دغه کسان د منځنۍ آسیا 50 هیوادونو ته هم ورشي. دا په تېرو 9 کلونو کې لومړی ځل دی چې د جاپان یو صدراعظم منځنۍ آسیا ته ځي. روسی هوایی ځواک د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلب په ولایت کې یو روغتون ویشتی دی چې په دې پیښه کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې په وینا لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او په وژل شویو کې د روغتون کارکوونکي هم شامل دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د میشتې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل دا برید د اکتوبر په شلمه د سرمین په ښارګوټي کې وشو. په وژل شویو کې یو ډاکټر، یو نرس او د روغتون یو پیاده شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اسرائیل سرګرم بنیامین نتنیاهو په منځني ختیځ کې د وروستیو شخړو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. دغو دواړو نن په برلین کې سره ولیدل. جان کیری وویل شکاره ده چې زما او ستاسو دا خبرې به د حقو ګامونو د اخیستلو لپاره ډېرې مهمې وي چې هغه تر غندنې ورهاخوا او تر وینا ورهاخوا وي. دا یو مخ مهمه ده چې د ټولو راپارونکو هڅو مخه ونیول شي څو شخړې پای ته ورسیږي. د اسرائیل سریعظم بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطینیانو له لورې د اسرائیلیانو پر ضد وروستي بریدونه د فلسطیني ډلو او محمود عباس په تحریک ترسره شوي دي چې د اسرائیل او د مقدسو ځایونو په اړه درواغ وایي او همدې شخړو ته لاره پرانیستې ده. چارواکي وایي یو سړی چې مخ یې پټ کړی و او توره ورسره وه د سویډن په یو ښوونځي کې نن یو تن ووژه او لږته لږه دوه نورې ټپیان کړل. پولیسو بیا دا کس په ډزو وویشت. دا پیښه نن سهار په ترول هاتن کې د کرونان په مکتب کې رامنځته شوه. دا سیمه د سویډن دوهم ستر ښار ګوتبرګ ته نږدې پرته ده. روغتیایي چارواکي په ترول هاتن کې په یو بیان کې وویل یو ښوونکی له اخیستو ټپونو مړ شوی دی او دوه ماشومان چې یو یې 12 کلن او بل یې 15 کلن دی سخت ټپیان شوي دي. دوی وایي چې برید کوونکی هم په سخت روغتیایي وضعیت کې دی. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. نن پنجشنبه ده د میزان دیرشمه نیټه ده. د 1409 هجري لمریز کال او د اکتوبر د میاشتې د 22 سره برابره ده. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست په حواله واورئ چې په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومتي ادارو سرپرست چارواکي لرې شي او دا چې تر هغه وروسته څه پرېکړې کېږي په خپرونه کې په یوه رپورټ کې اورئ. آیا په هلمند کې د دغه ولایت ځینې ولسوالۍ او حتی د دې ولایت مرکز له امنیتي خطر سره مخامخ دي؟
لشکرګاه ښار ته بهونه نسته. د لشکرګاه ولس په دې ډاډمن دی چې دوی له خپل ځانه دفاع کوي. اما د لستوري ماران سته.
په دې خبرونه کې وروسته له هلمنده رپورټ لرو. په کندز کې دولتي چارواکو نن پر خلکو غږ وکړ چې خپلو کورونو او کلیو ته ستانه شي او خپل کاروبار دې بیرته پیل کړي.
تر هغه پورې چې دشمن په کندز په ولایت کې موجودي عملیات به د هغې امنیتي قواو دوام ولري او په هغه نقطو
په دې خبرونه کې په سیمه ایزو مسئلو کې د امریکا متحدو ایالاتو ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر نواز شریف په خبرو تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست ویندویان وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومتي ادارو د سرپرستۍ چارې پای ته ورسیږي. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل نن د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت مشرانو په دې برخه کې خبرې سره کړې او ډېر ژر به دغه ستونزه لرې شي. په عین حال کې د افغانستان ولسي جرګې ویلي چې د ولسمشر هغه تقنیني فرمان به رد کړي چې پر اساس یې د سرپرستۍ قانون تعدیل شوی دی. نور جزئیات خان محمد سین پرپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د خلکو انتظار به پای ته ورسیږي او د دفاع وزارت څلورو ولایتونو لوی سرنوالۍ او ځینو نورو دولتي ارګانونو ته به د جمهور رئیس لخوا کسان وټاکل شي. د اجرایه ریاست د ویانو مرستیال جاوید فیصل وایي چې د حکومت مشرانو پر دې موضوع خبرې کړې او ډېر ژر به مسلکي او وړ کسان د دغو ادارو د مسؤلینو په توګه وټاکل شي.
حکومت د بشپړېدو په حال کې دی. د ګوتو په شمار کوم پوستونه چې پاتې دي د حکومت مشرانو سره ناستې کړي او په نږدې ورځو کې به ورته مسؤلین وټاکي.
له شاوخوا یو کال راهیسې د دفاع وزارت چې یو مهم ارګان دی د سرپرست لخوا اداره کیږي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي وایي جمهور رئیس چې د سرپرستۍ د قانون یوه ماده تعدیل کړې د هیواد قوانین پکې نقص شوي دي. د سرپرستۍ د قانون هغه ماده چې د جمهور رئیس لخوا تعدیل شوې پکې راغلي چې که چیرې یو وزیر د ولسي جرګې لخوا د باور رای خپلې نه کړي په هغه وزارت کې د سرپرست په توګه نشي پاتې کېدی. د ولسي جرګې غړی صدیق احمد عثماني وایي چې جرګې تصمیم نیولې په دې برخه کې د جمهور رئیس تقنینی فرمان رد کړي.
یکی از عوامل که مامورین حکومت افغانستان در کارشان موفق نبودند و نیستند
د حکومت مامورین چې په دندو کې بریالي نه وو او نه دي لامل سرپرستی ده. کوم فشارونه چې د ولسی جرګې غړو درلودل په خوشینۍ سره چې جمهور رئیس پر وړاندې تقنینی فرمان ورکړ. په ولسی جرګه کې پر دې موضوع اوس هم باس روان دی. دا فرمان د قانون خلاف دی. ولسی جرګه یې ردوي او پر حکومت تاکید کوي چې دغو پوستونو ته کسان معرفي کړي.
سربیره پر دې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد شتون او د فساد د هغو دوسیو تړل کېدل چې لوی څارنوالۍ ته استول شوي، د ولسي جرګې د غړو نور انتقادونه دي. بلخ، نورستان، بدخشان او کندوز هغه ولایتونه دي چې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. د ولسی جرګې غړي دا هم وایي چې د والیانو په ټاکلو کې د حکومت د مشرانو اختلاف د دې لامل شوی چې د دغو پوستونو د مسؤلینو ټاکل تر ډېرې مودې پورې وځنډېږي. د ولسی جرګې غړي او ځینې کارپوهان تاکید کوي چې د حکومت مشران د شخصي او سلیقوي چلند یوې خواته کړي او ډېر ژر دې د دولتي ادارو مسؤلین معرفي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د نن ورځې د خبری مجلې ټول مطالب تاسو زموږ پر ویبپاڼه باندې کتلی او لوستلی شئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه شهر او په ځین نور ولسوالیو کې چې جګړه روانه ده له ډېر امنیتي خطر سره نه دي مخامخه. وایي چې دوی کولای سي چې امنیت ټینګ کړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په هلمند کې روان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده او د هلمند له امنیتي چارواکو سره یې خبرې کړې دي.
په داسې حال کې چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ په لوی منډه او د لشکرګاه شهر اړوند د باباجي په سیمه کې د تیرو 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د هلمند چارواکي د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو د بریالیتوب خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نویجن ملاخیل د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان تول د دوی عملیات په دریو جبهو، لوی منډه، باباجي او د ګریش په مالګیر کې دوام لري چې تر اوسه پکې د وسلوالو د سرې کتې د قمندان ملا ناصر په شمول ملا غنی، ملا قیوم او د دوی اتیا ملګري وژل شوي دي.
په دې جنګ کې د وطن د دښمنانو سره بیگانه ډېر دي او د لوی خدای فضل باندې هغه ضربه یې ولیدله چې تر اوسه پورې د هلمند په تاریخي دوی ته نه وه رسېدلې. تاسو په جریان کې تېره شپه ملا ناصر چې د دوی د ټولو سرو قطعو قمندانو هغه مړ سه. په دې جنګ کې ملا غنی بیری مړ سه او همدارنګه له دوی سره 14 نفره د تېرې شپې په جنګ کې مړ شوي دي او په مجموعي توګه به تقریبا له 50 زیات د دوی د دوه ورځو په جریان کې ماتم باندې لاړ.
په لخیل د افغان ځواکونو تلفات تایید کړه خو دقیق شمیره یې ورنه کړه. ویل کېږي تر اوسه په دې جنګ کې چې د لشکرګاه شهر د څلورمې اوزې باباجي په شمول د نادلي په لوی مانده، کوفک او چنجیر سیمو کې لا هم دوام لري. د څلویښت په شاوخوا کې افغان سرتیري وژل شوي دي خو چارواکي دغه شمیره په رسمي ډول نه تاییدوي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نویجن ملاخیل وویل وسلوال په ډېر قوت د نادلي او نارسراج ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل او غوښتل یې ډېر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. هغه د لشکرګاه خلکو ته ډاډ ورکړ. ویې ویل تر څو چې یو پولیس ژوندی وي طالبان ته به اجازه ورنه کړي چې لشکرګاه ته ننوځي.
لشکرګاه شهر ته ګواښونه نشته. د لشکرګاه ولس په دې ډاډمن دی چې دوی له خپل ځانه دفاع کوي. همه د لستوري ماران شته چې دوی دغه شهمت ته صدمه رسوي.
څوک دا؟
دا د لستوري ماران ټول د هلمند خلک پیژني او دولت هم په دې مورد باندې اقدام کوي. خو الحمدلله چې د دوی دغه منفي تبلیغاتو تر اوسه پورې هیڅ نوه نتیجه نه ده ورکړې.
قومندان وویل اوس چې ګڼ شمېر تازه دمې سرتیر رسېدلي دي نو عملیات ته شدت ورکوي او ډېر ژر به هغه ټولې سیمې تر دولتي حاکمیت لاندې راولي چې په تېرو 15 ورځو کې وسلوالو نیولې دي. هغه وویل د باباجي ډېر سیمې بېرته افغان سرتیرو نیولي او په نادلي کې هم عملیات دوام لري. وسلوالو 15 ورځې وړاندې د نادلي ولسوالۍ پر کمربند د لوی مانده او کوفک په سیمو کې بریدونه وکړل. ځینې پوستې ونیولې او د غزه باباجي لوی مانده او کوفک ته داخل شول چې تر اوسه د افغان ځواکونو د عملیاتو په ضد مقاومت کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه مو واورېدل. په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت خبرو ته ادامه ورکوو. په کندوز کې نن چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی کولای سي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي او خپلو ځایونو کې بیرته ځای پر ځای شي او خپل کاروبار پیل کړي. د کندوز امنیتي چارواکو نن وویل چې د دغه ولایت امنیت سم دی او خلک د له تشویشه پرته له هغو ځایونو چې دوی د جګړې له امله تښتېدلي وو بیرته ورشي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز رپورټ وړاندې کوي.
د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشی په یو خبری کانفرانس کې چې په هغه کې د کندز د ملي امنیت رئیس د امنیت قماندان همدارنګه د ملي اردو د دویمې پلې لیوا قماندان هم حضور درلود. رسنیو ته وویل چې اوس مهال په کندز ښار کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی او د دې ښار خلک کولی شي په ډاډه زړه خپل سوداګریزو فعالیتونو ته او ژوند کولو ته ادامه ورکړي.
دشمن ضربات بسیار کوبنده ای دیده، کمر دشمن در ولایت کندز شکسته، تبلیغات زهراگینی که از طرف
دشمن نور دا توانایی نلری چې د کندز ښار باندې حمله وکړي. د دښمن ملا ماته شوې ده او ورته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده او خلکو ته ډاډ ورکوم چې راشي خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي.
تمام ساحات ولایت کندز از وجود مخالفین خواهند.
هغه وویل چې د دې کانفرانس هدف دا دی څو د کندز ښار خلکو ته ډاډ ورکړي چې بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي او خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. په عین وخت کې د کندز د ملي امنیت رئیس ګلنبی وردګ هم وویل هر هغه څوک چې د دښمن په نفع تبلیغات کوي او د خلکو ترمنځ ویره خپروي نو دوی هڅه کوي دغه شان ته خلک ونیسي.
د دغه تبلیغات لخوا چې د دښمن لخوا د دوی په عاملینو باندې د دوی د طرفدارانو لخوا د خلکو منځ کې نشر کیږي موده په جدي توګه باندې پولیس ملي امنیت ملي او اردو ملي خپل تدابیر لري جدي. هغه کسان چې د دښمن په نفع باندې او د خلکو په ضد باندې تبلیغات کوي د هغو دپاره مو کلک تدابیر لري، خلک د همکاري وکړي چې دوی د قانون منګولو ته وسپارو.
وردګ وویل چې دوی د دښمن د احتمالي ګواښونو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی او وسلوالو طالبانو ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د کندز امنیت قماندان محمد قسیم جنګلباغ رسنیو ته وویل چې دولتي ځواکونو د کندز ښار ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي دي او دا مهال د ښار په شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو عملیات لا هم جریان لري. د کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې اوس مهال په دې ښار کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی، بیرته د خپلو کورونو ته راستانه شي او زموږ ځواکونه د کندز په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. بلې خواته په کندز کې د ملي اردو د دومې پلې لیوا قماندان احمد حبیبي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې همدارنګه د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولتي ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده.
تر هغې پورې چې دښمن په کندز په ولایت کې موجود وي عملیات به د هغې امنیتي قواو دوام ولري او په هغه نقطو کې هغه مراکز چې د دښمن دي هغه به تعقیبو او هغې کې به خپل عملیتونه د شپې او ورځې اجرا کوو تر څو وکولی شو د کندز ښاریانو ته او د کندز خلکو ته د امن فضا رابرابره شي.
حبیبي زیاته کړه تر هغه به دغه عملیات په دې ولایت کې جریان ولري څو چې د وسلوالو طالبانو ټول مهم مرکزونه له منځه نه وي تللي. اما د کندز اوسیدونکي لا هم د سیمه ییزو چارواکو او مرکزي چارواکو پر خبرو او ژمنو باورمن نه دي. دوی وایي چې تل ولس ته داسې ژمنې ورکړل شوي دي خو تر اوسه پورې په عمل کې څرک هم نه دی لیدل شوی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ازادي راډیو خبریال کابل پر رپورټ کې وایي چې په کابل ښار کې پر هغه ځای چې د فرخودی په نوم یو نجلۍ وژل شوې وه یادګاري څلی جوړیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې کار هدف د افراطیت پر ضد مبارزه او پر بشري حقونو د خلکو پوهول دي. یوسف خان زدران د دغې سیمې څخه رپورټ لري.
له هغې پیښې پوره اووه میاشتې تېرېږي چې په دې ځای کې یوه افغان نجلۍ د قهرجنو سړیو تر ګزارونو لاندې وه او د بېګناهۍ نارې یې وهلې. فرخونده د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو وهلو ووژل شوه، بیا یې بدن ته اور ورکړ شو او د کابل سیند ته لاندې ګزار کړی شوه. دا سیمه د کابل ښار څخه شا د شمشیره زیارت ته غځېدلی سړک دی، هغه همدلته ووژل شوه. اوس یې په همدغه سیمه کې په یاد د دنګ څلي د جوړېدو چارې روانې دي. دلته خلک وایي چې دا څلی د یو شمېر ښځینه کارمندانو لخوا جوړیږي، خو په دغې ورځ چې موږ دلته راغلو کارمندانو یې د څو ورځو لپاره رخصتي کړې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې چې دا څلی د یاد پاتې کېدو ښه بېلګه بولي وایي چې یوازې باید په دې بسنه ونه شي، بلکې د عدالت د تامینېدو لپاره هم باید چټک ګامونه واخیستل شي.
امی بیچاره جرم عزیز چی بود ایرک
دی دی بیچاره جرم سو دا چالی دل چی قران پاکی سوزاوله هغه مجرمین سو شو چې دا جنې وژله آیا چا ورته جزا ورکړه دا اصل خدا چې دا هغه په یاد جوړیږي نور خلک باید دې پند واخلی چې نه باید څوک نه حق جزا ویني
په دې کې باندې به چې ولیکل شي چې پر خوندې شهید ده دا یو مبارکه ښځه وه ځکه تعلیم یافته او تربیه والا ښځه وه او ظلم زیاتی ورته وشو داسې یو تاریخ وشي چې آینده کې حکومت به چې داسې ونه شي کړی که نه به چې غور وکړي آینده کې موږ تاسو ته داسې یو بیا ستونزې رامخته نه شي لکه دې مبارکې ته چې رامخته شو
اوویشت کلنه فرخونده د تیر کال په وروستیو ورځو کې دلته د قرآن سوزونې په تور وژل شوې وه. د افغانستان د پیوستون ګوند چې دا څلی جوړوي وایي چې د کابل ښاروالۍ ورته د دغه څلي د جوړېدو اجازه په ډېرو سختیو ورکړي. د دغه ګوند یوه غړي حفیظ الله راسخ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په راتلونکو شلو ورځو کې به دا څلی بشپړ شي او د ښار د ښکلا تر څنګ به د فرخوندې او ځینو نورو اتلو ښځو تاریخ تر خلکو ورسوي.
کومه وحشت چې په یوویشتمه پېړۍ کې په کابل کې او د ارګ په 200 مترې کې کوم جنایت او کوم وحشت چې شوی ده دا آینده نسل لپاره موږ داسې پېښو دی او ګر پرېږدو ډېر مشکل سره موږ د چاروالۍ نه دا اجازه واخیسته چې دا منار د یادبود باید جوړ شي. نو دا کوم جریان چې واقع شوی ده د فرخوندې په رابطه دا لیکل کېږي د هغې او یوه عکس په دې منار کې په تیږه کې حق کېږي او نور هم داسې که کوم نامتو ښځې په افغانستان کې چې تم لاندې واقع شوي دي زموږ نظر دا ده چې د هغې نومونه په دې منار کې راشي.
که څه هم د ابتدایا او استناف محکمو حکم د فرخوندې کورنۍ د غړو او عامو مدني ټولنو اندېښنې له ځان سره لرلې خو اوس حقوق پوهان او ځینې مدني فعالان هیله ښیي چې ستره محکمه به په دې اړه نهایي عادلانه حکم صادر کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو د ورسته به په دې اړه رپورټ لرو چې د امریکا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا کې د یو نن به په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان پر حالاتو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کوي. خو تر هغه مخکې ازادي راډیو د امریکا ژغ آشنا راډیو او ټلویزیون او په ژواک خبري اژانس نن په کابل کې د یو سیمینار جوړ کړی و. د دغه سیمینار نوم و مطبوعات نن او سبا. د جمهور رئیس ویان په دغه سیمینار کې له رسنیو نه د حکومت ناتړ باندې ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د رسنیو په همکاري د ملي ګټو پر خلاف اوازې بندې شي. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی دغې نننۍ د سیمینار نننۍ ورځې ته ورغلی و او که ستانکزی صاحب لنډ معلومات وړاندې کړي.
په کابل کې د رسنۍ نن سبا په علمي سیمینار کې د افغانستان د رسنیو په ستونزو خبرې وشوې او ټینګار وشو چې د رسنیو د اصلاح لپاره باید نړیوالې رسنۍ خپل رول ادا کړي. دا ګډ علمي سیمینار د ازادي راډیو آشنا راډیو ټلویزیون او په ژواک اژانس په نوښت د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو چې ګډونوالو یې د افغانستان د رسنیو اوسنی وضعیت هیله بښونکی وښود خو ځینې کمزوري ټکي هم یاد کړل. د افغانستان د ازادو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر د رسنیو جوړښت نامسلکیتوب د ملي ګټو د واضح تعریف نشتوالی او امنیتي خنډونه هغه مسایل یاد کړل چې افغان رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي.
امی تعریف منافع ملی، تعریف ارزش‌های ملی،
د ملی ګټو او ملي ارزښتونو واضح تعریف د حکومت لخوا تر اوسه نه دی شوی، نه په اساسي قانون او نه هم د رسنیو په قانون کې. د ملي ګټو او د ملي وحدت په اړه چې تل یې په اړه خبرې کېږي څه نه دي ویل شوی. ښاغلی سمندر که څه هم د کومې رسنۍ نوم وانخیست خو ویل چې ځینې رسنۍ یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي او په نورو حیاتي مسایلو پسې نه ګرځي. اخو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي په دې غونډه کې له خبریالانو د افغان حکومت په ملاتړ ټینګار وکړ.
ما در حکومت و در مجموع در دولت جمهوری اسلامی افغانستان
په حکومت کې د افغانستان د خلکو دی ارزښت په توګه د بیان ازادي خوندیتوب ته سخت ارزښت ورکو او کلک متحد تعهد سره لرو. افغانستان جمهور رئیس غواړي چې د رسنیو له استازو سره وګوري او په دې اړه خبرې وکړي چې څنګه تفاهم ته ورسیږو چې ازادي مو حفظ شي او د افغانستان رسنۍ د افغانانو د دښمن د اوازو خپرونکو وسیلو په توګه ونه کارول شي. په دغه علمي سیمینار کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر هم د ګڼ شمېر سیاسي کارپوهان او علمي شخصیتونو تر څنګ برخه اخیستې وه او د افغانستان د رسنیو وضعیت هیله بښونکی وښود. په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید محمد وویل چې د سیمینار ګډونوالو د نړیوالو رسنیو بېپریتوب ته په کتو سپارښتنه وکړه چې دا رسنۍ د کورنیو رسنیو د ستونزو په هواري او د کارکوونکو په روزنه کې برخه واخلي.
در رسانه موجوده ستونزه او راتلون که پاره کمه اندخنه شوه پا داغ سیمینار که پی پراغ بحثونه شول پا افغانستان که در نریوال رسانه و پرول هم چه پا اغی که ازادی رادیو اشنا رادیو تلویزیون هم در رزن نور نریوال رسانه چه در افغانانو لپاره نشرات کوی در دی رول هم او ارزواله شو در گردونوالو اکثر سپارختنه داوه چه نریوال رسانه تا روسه پوری توانی دلی ده چه میاریخ پروانی وکری او دی باید کورانه رسانه تا چه لا هم میاری ندی یا در جورنالیزم پا برخه که ستونزه لری دی تا باید روزانه دا ورکوالو زمینه برابره کری
ازادي رادیو آشنا رادیو تلویزیون او پژواک خبری اژانس دا ګډ علمي سیمینار تر ډیره په څو وروستیو کلونو کې د دې لپاره بېسارې ښودل شوی چې د رسنیو په ټولو ستونزو باندې بحث پکې شوی دی. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري د ازادي رادیو دوستانو که تاسو غواړئ چې د هرې ورځې له تازه معلوماتو د افغانستان او سیمې څخه خبر سئ نو د ازادي رادیو ویبپاڼې ته ورسئ. د ازادي رادیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com او همداراز تاسو کولای سئ چې د ماښام له اوو بجو څخه وروسته پورې دغه موج باندې چې دا اوس یې اورئ د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې واورئ. د ازادي راډیو د امریکا ژغ آشنا راډیو تلویزیون او پژواک خبري اژانس نن په کابل کې د مطبوعاتو د اهمیت په اړه یو سیمینار جوړ کړی و چې تاسو به یې ډېر ژر پر ازادي ویبپاڼه باندې نور جزئیات ترلاسه کړئ. د خپرونې په پیل کې مو وویل چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف په واشنګټن کې د یو ټاکل سوي چې نن د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره وګوري. څارونکي په دې باور دي چې د واشنګټن او اسلام آباد په اړیکو کې ستونزې زیاتې شوې دي او ښایي په نننۍ غونډه کې ولسمشر اوباما له پاکستاني مشرانو وغواړي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د دغه مسلې په اړه په کابل کې د کابل د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې له استاد نصرالله ستانکزي سره احمد تکل مرکه کړې ده او له ښاغلي ستانکزي څخه په د مرکې په پیل کې د امریکا او پاکستان د مشرانو له کتنې د افغانانو پر توقعاتو د هغه نظر پوښتلی دی. ښاغلی ستانکزی وایي:
زه فکر کوم د افغانستان د خلکو توقعات طبیعي ډول د افغانستان د دولت توقعات هم باید د خلکو د غوښتنو مطابق وي. هغه دا دی چې افغانستان خلک غواړي چې پاکستان نور د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کړي. یو بل دې د تروریستانو د پالنو د افراطیت د پالنو مخه ونیسي. د یو ګاونډي مسلمان هیواد په توګه له موږ سره په فرهنګي ټولنیزو اقتصادی مناسباتو کې ښه چلند ولري. موږ خپله خاوره د نفت نه یوازې د موږ په ضد بلکې د سیمې د هیوادو په ضد نه استعمالوي بلې د سیمې بېثباتي د ټولې نړۍ بېثباتي ده. دا زه فکر کوم په عمومي ډول د افغانستان غوښتنې همدا دي او پاکستانیانو ته به د افغانستان غوښتنه دا وي چې د یو متساوي حقوق دولت په توګه له افغانستان د دولت سره چلند
دغه غوښتنې د سپینه مانای لپاره یا د امریکایي چارواکو لپاره څومره په زړه پورې دي.
په اوسنۍ نړۍ کې په بین المللي حقوقو کې په بین المللي روابطو کې په بین المللي ټولنو د اساسنامو منشورونو پر مبنا د افغانستان د خلکو غوښتنې ډېرې مشهور ډېرې واضح دي او امریکا د یو ستر قدرت په توګه باید دې غوښتنو ته نه یوازې درناوی وکړي بلکې د هغه په عملي کولو کې د افغانانو سره مرسته وکړي. دا د لپاره چې امریکا په دې سیمه کې ګټې لري او افغانان هغه ملت ده چې دلته بقا لري. د یو خوانه له بل خوانه افغانستان او امریکا د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو توافقنامې سره لري. د هغه پر مبنا هم امریکا مکلفت لري چې دغه معقولو غوښتنو ته ځواب ووایي او په پاکستان باندې له خپل هغه مادي او معنوي نفوذ نه په اتحاد درجه ګټه واخلي.
سنګسای صاحب دا خبرې خو په تیرو دیارلسو څوارلسو کلونو کې تل د افغانستان حکومت کړی دی، مګر امریکایي چارواکي په خپله په دې عقیده دي چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ لري. دغه به آخر چیرته ځي دغه ټولې غوښتنې او دغه یو عجیب حالت؟
زه فکر کوم اوسنی حالت لږ څه باید متفاوت وګورو. هغه په دې مانا چې په دې سیمه کې نوي خوځښتونه، نوي حرکات په نړۍ کې، نوي جوړښتونه دغه فرصت نه پاکستان ته ورکوي او نه هم امریکا ته ورکوي چې په دې ارتباط له ډېر اغماز نه له ډېر رقبشنیان نه استفاده وکړي او یو په اصطلاح هم اسلام آباد ځان راضي وساتي او هم کابل دا ډېره به عملي نه وي. هغه په زمانه چې په دې سیمه کې اوس روسان په شدید ډول فعال شوي دي. په نړیوالو مناسباتو کې د سپرې څخه عملاً په جګړې کې داخلېږي، پوځونه یې خپلو سرحداتو ته نه بیا وځي. د اوکراین په مسله کې له غرب او له ناتو سره په تقابل کې بالفعل ولاړ دی، له اقتصادي تحریماتو نه جاږي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره چې د افغانستان پر سیاسي چارو باندې نظر خاوند دی، تاسې د احمد تکل مرکه واورېده. دغه مرکه تاسې کولی سئ چې په تفصیل زموږ پر یوه پاڼه باندې وګورئ. موږ متاسفانه ونه سوای کولی چې بشپړه یې خپره کړو، وخت مو کم دی. بله خبري مجله مو په څو ثانیو کې پیلېدونکي ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په زیمبابوې کې د دغه هېواد د کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. د دغې مسابقې نتایج موږ تاسو ته په خپله ویبپاڼه باندې ږدو، نو تاسې هلته اورېدلی سئ. په پوره اووه بجې به د امریکا غږ آشنا راډیو پیل سي. اوس زموږ بله خبري مجله ده، اجازه غواړم. فرشته نگار.